په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. او چې افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشریزې غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر چې د دغې سرمشریزې غونډې کوربه دی بیا د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر له وروستۍ پرېکړې وروسته بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح اوروي.
د افغانستان ولسمشر د ترکیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. په کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غیر قانوني موټرو پر ضد کمپاین پیل سو. د ترکیې ولسمشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان ولسمشر وایي قدس یا بیت المقدس د مسلمانانو د لومړۍ قبلې په توګه او حرم شریف د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. محمد اشرف غنی په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان نننۍ فوق العاده سرمشریزې ته وویل دا دوه سپېڅلي ځایونه د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي د اسلامي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د شخړو او مناقشو ختمولو ته اړتیا لرو. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به نن ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي.
ولسمشر په دې غونډه کې وینا کوي چې د افغان حکومت او ولس هغه اندېښنې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو د اعلان په اړه دي شریکې کړي او احتمالا نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره به هم وګوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو زغروالو او د تورو شوشو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پیل سو. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن د دغه کمپاین د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل
تر دې شیبې چې در سره خبرې کوم په کابل کې په لسګونو موټر او وسلې راټولې شوې. دغه کمپاین به لږ تر لږه څو اونۍ روان وي. څو وکړې شو په کابل کې ټول هغه موټر چې د قانون خلاف پر سړکونو تګ راتګ کوي راټول کړو.
په کابل کې پورستیو کې د تروریستي بریدونو ترڅنګ د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا وژنې، وسلوالو غلاوي، ترشتونې او نورې غیر قانوني کړنې زیاتې سوي. د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک ښوونځي نیول سوي ښوونکي به ډېر ژر خوشي سي. ابراهیم شینواري نن په کابل کې د افغان ترک د لیسو د زده کوونکو له کورنۍ سره په غونډه کې وویل چې په دې اړه له امنیتي چارواکو سره خبرې سوي.
موږ د ملي امنیت له رئیس او نورو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه یو یا دوه ښوونکي که چیرې د ملي امنیت له خوا تر تحقیقاتو لاندې وي ډېر ژر به برخلیک معلوم کړو. دوی به بیرته خپلو ښوونځیو ته راګرځي او حیثیت به اعاده شي.
د افغان ترک تعلیمي ادارې یو مقام ویلي افغان امنیتي ځواکونو یو افغان او درې ترکي ښوونکي چې پرون سهار د نجونو یوې لیسې ته پر لار و نیولې دي. د مالي وزارت د ولسي جرګې له وکیلانو د راتلونکي مالي کال د بودیجې د تصویب غوښتنه وکړه. تر دې څو ساعت مخکې د افغانستان ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د مالیې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي رسنوی ته په لیږلي ویډیویي پیغام کې ویلي
د پارلمان له وکیلانو احترامانه غوښتنه کوو چې له اساسي قانون سره سم د 1920 مالی کال بودیجه پر ټاکلي وخت تصویب کړي څو د انکشافي پروژو د ځنډ مخه ونیول شي او ټولې چارې له پلان سره سمې مخکې لاړ شي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي، ځینو ادارو ته د زیاتو مالي لګښتونو په پام کې نیولو او ځینو نورو ستونزو له کبله راتسوه. د راتلونکي مالي کال بودیجه په ټوله کې 316.9 میلیارد افغانۍ ده. دا خبرونه له ازادي رادیو ناوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د نننۍ سرمشریزې په پرانیستونکي وینا کې ښاغلی اردوغان وویل
زه له ټولو هغه هیوادونو چې نړیوال قانون او حقانیت مني غوښتنه کوم چې بیت المقدس ته د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. نور انتظار نشو کولای.
اردوغان اسرائیل یو تروریستي هیواد وباله. بل خو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ویل چې د امریکا وروستي اعلان په منځني ختیځ کې د سولې د منځګړي په توګه د واشنگټن رول پای ته ورساوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام پیشنهاد وکړ چې له شمالي کوریا سره دې له کوم مخکني شرط پرته مذاکرې وسي. دا د امریکا په مخکني دریس کې یو بدلون ښیي چې له شمالي کوریا څخه یې غوښتنه کوله تر مذاکرو مخکې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پیشنهاد شمالي کوریا ته په داسل کې وړاندې کوي چې تر شپږو کلونو وروسته د ملګرو ملتونو یو هیئت شمالي کوریا ته سفر وکړ. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال سرمنشي جیفری فیلټمن پرون وویل شمالي کوریا ته د تیرې اونۍ سفر شایي مذاکرو ته یو لار پرانیستی وي.
وخت به دا ثابتوي چې زموږ د بحثونو اغېز څه و، خو فکر کوم موږ یوه زمینه برابره کړې. زه په لیوالتیا هیله لرم د مذاکرو له لارې د حل دروازه به ډېره پرانیستې وي.
مسکو له شمالي کوریا سره د مذاکرو د پیشنهاد لپاره د امریکا د نوې هڅې هرکلی کړی. لوړ رتبه روسي چارواکو دا پیشنهاد رغوونکی بللی دی.
له سلیم احمد سلینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر چې د دغه سرمشریزې غونډې کوربه دی بیا د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر له وروستۍ پریکړې وروسته بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني.
Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız diyorum.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې نور خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي.
امیدوار هستم که انشاءالله دیگه تأخیری در کارهای مقدماتی صورت نگیره.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ مخکې حکومت د انتخاباتو لپاره د تیاریو په اړه په ناغړۍ تورن کړ. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو او د شمالي کوریا د وروستي کړکیچ په اړه وروستي پرمختګونو مهم خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې د ترکیې په استانبول کې نن د سرمشریزې ته وکړې. اشرف غنی وویل چې قدس یا بیت المقدس د مسلمانانو د لومړۍ قبلې په توګه او حرم شریف د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. هغه زیاته کړه دا دواړه سپېڅلي ځایونه د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په باب نور حال به له یوسف خان ځدران نه واورو چې د هغه د وینا مهمې برخې راټولې کړي او د کابل سټډیو را سره دی. ځدران صاحب مهرباني.
بله نوري صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن مازیګر مهال یې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې خبرې کولې، یو ځل بیا د بیت المقدس په اړه د افغان حکومت او خلکو دریز روښانه کړ. د ویل چې قدس د مسلمانانو د لومړنۍ قبلې په توګه او حرم شریف زموږ د مسلمانانو د هویت په هسته کې قرار لري او د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. د دغې بیړنۍ غونډې ته ویل موږ په ځانګړې داسې تاریخي شیبه کې سره راټول شوي یو چې د اسلامي او نړۍ ګډ پام پر قدس حرم شریف او د فلسطین د خلکو پر حقونو متمرکز ده. په داس حال کې چې د نړۍ د ګڼو نورو اسلامي هیوادونو مشرانو هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و، ولسمشر غنی دوی ته په خطاب کې وویل چې موږ د اسلامي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د شخړو او مناقشو ختمولو ته اړتیا لرو چې له دې سره خپل واقعي رهبری ثابتولی او همدارنګه د همدې پیاوړي اجماع له لارې خپل توانایي نندارې ته وړاندې کولی شو. د اسلامي نړۍ او په عمومي توګه د ټولې نړۍ ترمنځ همپالنه او معاهده او د بیت المقدس ځانګړي ځای ته درناوی د ټولو الهي ادیانو په تاریخ کې هیڅ وخت هم دومره پراخه نه و. د ټینګار وکړ چې د بیت المقدس او مسلمانانو د اجماع په اړه د دغه دریز اوراخه ولسمشر غنی د اسلامي هیوادونو د سازمان دغه غونډې ته ځینې وړاندیزونه هم مطرح کړل. ولسمشر ټینګار وکړ چې باید زموږ اسلامي تاریخ د زغم د تمدن په توګه احیا شي او همدارنګه تروریستي او له تاوتریخوالي ډک اعمال چې اصلي قربانیان یې مسلمانان او په ځانګړي ډول د افغانستان خلک دي مردود او وغندل شي. له دې وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه ښودلې وه چې افغان ولسمشر د بیت المقدس څخه د دفاع ترڅنګ د افغانستان روان تصویر هم د اسلامي هیوادونو مشرانو ته وړاندې کړي. دا که څه هم د افغانستان موضوع د دغې غونډې اجنډا نه وه او د اسلامي هیوادونو مشران د بیت المقدس په اړه د امریکا د وروستۍ پریکړې په اړه راغونډ شوي، ولې ولسمشر غني د افغانستان په اړه هم د دوی څخه غوښتنه وکړه چې یو ځانګړی دریز اعلان کړي، دا چې په دې اړه به څه پریکړه کېږي وروسته ممکن موږ له اوریدونکو سره شریکه کړو. خو د یادونې وړ ده چې ولسمشر غني تېر ماښام په دغه سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی وو او د ولسمشر غني د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې له دغه غونډې وروسته نن ماښام ولسمشر غني د ترکیې له صدراعظم سره هم لیده کاتل لري. خو په دې اړه تر اوسه موږ نه یو توانېدلی چې جزئیات اوریدونکو ته پیدا کړو چې دا ناسته ترسره شوي کنه.
بله یوسف خانزاده، یو تاسې کوو چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره افغان ولسمشر اشرف غني دغه راز نن وروسته د دغې غونډې تر څنګ ګوري. له تاسو نه یوه دنیا مننه قدرمنو اوریدونکو. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غني د وینا هغه مهمې برخې مو واورېدې. اشرف غني د دغې غونډې نن یو ویناوالو، له دې مخکې هم یو شمېر مشرانو د سرمشریزې غونډې ته چې یوه بیړنۍ غونډه ده جوړه شوې ویناوې کړې وې. د ترکیې ولسمشر د دغې سرمشریزې غونډې کوربه دی. په پرانیستونکې وینا کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وروستۍ پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژن او امر یې وکړ چې له بیت اللحم وبخی له تل ابیب څخه د امریکا سفارت به هم د ښار ته ولیږدوي. له نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې بیت المقدس دی اوس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وینا مهم ټکي به له اجمل آن واورو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو بیړنۍ غونډې په پرانیسته کې وویل بیت المقدس ته هغه مسلمانانو په وړاندې سره کرښه ده چې په خپلو سپېڅلو اماکنو تیری نشي زغملی.
زه له ټولو هغه هیوادونو چې نړیوال قانون او حقانیت مني غوښتنه کوم چې بیت المقدس ته د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
نور انتظار نشو کولی. اردوغان همدارنګ اسرائیل یو تروریستي دولت وباله. په همدې غونډه کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس یو اربیا ټینګار وکړ چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو سره د امریکا متحده ایالاتونو د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي رول له لاسه ورکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشو اوغلو هم د امریکا د اقدام له نړیوالو قوانینو سرغړاوي وباله. مولود چاوشو اوغلو وایي د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا یو دایمي غړي له هغه پریکړې لیک سرغړاوي کړي چې خپل لاسلیک کړي. نورو موږ به څه کوو؟ لومړی باید د فلسطین دولت د ټولو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي او د دې لپاره باید موږ ټول هڅه وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې بیړنۍ غونډه کې ګډون لري. د دې غونډې هدف د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان وروسته چې دا خارې د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده د اسلامي هیوادونو د مشرانو لخوا د یو ګډ دریځ خپلول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د استانبول غونډې ته په وینا کې وویل ټول اسلامي هیوادونه باید د فلسطینیانو د حقونو په دفاع کې ودرېږي. نوموړي همدارنګه پر اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ چې خپلې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. نوموړي د اسرائیل پر ضد د مسلمانانو د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، په اروپا، منځني ختیځ او ترې ورهخوا په نورو سیمو کې د امریکا د متحدانو انتقادونه راپورته شول او په فلسطیني سیمو او ځینو اسلامي هیوادونو کې د غوسې ډک اعتراضونه وشول. په داسې حال کې چې فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي، اسرائیلو دا خار اشغال کړی او هغه د اسرائیلو پلازمینه ګڼي. خو د اسرائیلو دا نړیوالې ټولنې نه د منلې او د کړکیچ د هواري لپاره د دواړو لورو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار کړی.
د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې غونډې ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نننۍ وینا مهمې برخې مو واورېدې. اردوغان د نړۍ په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وروستۍ پریکړې وروسته چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند او غواړي دې ښار ته د امریکا سفارت ولیږدوي. بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه هم په رسمیت وپیژني. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې له دې مخکې عرب لیگ یا عربي ټولنې هم په یوې بیړنۍ غونډه کې د ولسمشر ټرمپ وروستۍ پریکړه غندلې وه او ویلي وو چې په دې اړه به یوه بیړنۍ غونډه د عربي هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د مشرانو راوبولي او د بیت المقدس د موقف په اړه به پرې خبرې وکړي. بیت المقدس د اسرائیل او د فلسطینیانو د کړکیچ یوه تر ټولو حساسه مسئله ده. هغه تصویب شوی تاریخ له مخې چې ملګرو ملتونو څو کاله مخکې تصویب کړې ده، بیت المقدس د اسرائیل او د فلسطین د دو خپلواکو دولتونو د پلازمینې په توګه منل شوی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اورېدلی شئ. د حکومت اجرایي رئیس وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید نور په مقدماتي کارونو خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې او ویې ویل که څه هم کمیسیونونو د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو شمېر فرصتونه له لاسه ورکړي، خو بیا هم د حکومت لپاره د باور وړ دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پرون د ملي یووالي پر حکومت انتقاد وکړ چې له دوی سره د انتخاباتو لپاره د تیاریو په برخه کې همکاري نه ده کړې او د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منلې. په تېره بیا د بودیجې په برخه کې تر اوسه ورته لازمه امکانات نه دي برابر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون د ورو اقداماتو د انتقادونو په دوام د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید نور په مقدماتي چارو خپل وخت ضایع نه کړي. عبدالله عبدالله چې د شرشمې په ورځې په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په کمیسونونو کې د څو تنو فردي عمل چې قومي مسایلو ته لمن وهله نږدې و چې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول حرکت په ټپه ودروي. د ښاغلي عبدالله په خبره کې هم په ټولنه کې داسې تفسیر کیږي چې انتخاباتي بنسټونه ناتوانه دي، خو کمیسونونه د حکومت د باور وړ دي او شته مشکلات به حل کړي.
جون با تمام قوت دست اندر کار است. امیدوار هستم که انشالله دیگه تأخیر در کارهای مقدماتی
کمیسونونه په ټول قوت کار کوي او هیله لرم چې لدی ورسته په مقدماتي کارونو کې ځند و نشي. دوی د ملي اوالي حکومت باور لزان سره لري او هیله لرم چې موجوده ستونزې هم ژر حل شي. په ټولنه کې او د سیاسي ګوندونو ترمنځ داسې تفسیری کیږي چې کمیسونونه ناتوان دي، خو مونږ شاهد یو چې دوی څومره په جدیت خپل چارې مختوړي. د پداسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لیوي مشتراهي سي مشر نه لري. میاشتوړان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان پر اساس د انتخاباتو د کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی له دندې لرې کړ. که څه هم هغه مهال حکومت ویلي و چې ښاغلی احمدزی د کمیسون د نورو کمیشنرانو په غوښتنه لرې کړی، خو نجیب الله احمدزی به ویلي و چې دی په انتخاباتي چارو کې د حکومت د غیر قانوني لاسوهنو په مقابل کې ودرید، نو ځکه له دندې لرې شو. له دې وړاندې هم پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي و چې د انتخاباتي کمیسونونو ورو اقداماتو ته په کتو ښایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو پر وړاندې ګڼې پرتې ستونزې لا نه دي حل شوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
یک آزمون بسیار بزرگ و مهم است که همه ما او را
راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره لوی آزموینه ده او طبیعت تن هڅې دا دي چې موږ له دغه آزموینې بریالي راووزو او افغانستان ته عزت ور په برخه کړو. دغه آزموینې ته ورتګ اسانه کار نه دی، خپل پیچیدګي لري. که هغه له سیاسي پلوه وي او یا هم له عملیاتي او تخنیکي پلوه وي، په ټولو برخو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. د ښاغلي رشید په خبره د ولس او نړیوال ټولنې له هر اړخیزې همکاري پرته دا امکان نه لري چې حکومت دې په یوازې ځان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په هغه شکل چې ټولو ته د منلو وی تر سره کړی.
و امر دل چې افغان د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وای چې انتخاباتي کمیسیون نور وخت نه ضایع کوي او د انتخاباتو لپاره د اساسي کارونه پیل کړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې دوی تر هغو اساسي کارونه نشي پیلولی چې حکومت د دوی غوښتنې نوي منلي او د دوی لپاره امکانات نوي برابر کړي. په تېره بیا د بودیجې په برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان او کمیشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون په دې اړه په کابل کې وویل
د امنیت نیول د مراکز او د حوزو د رای ورکونکو په وخت سره د بودیجې برابرول او همدارنګ اوس موږ تصمیم نیولای چې د تذکرې په اساس باندې باید ثبتنام ترسره شي. په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توزیع کول دا غدرې شرطونه ان شاء الله په وخت او زمان سره ترسره شي. موږ کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول شي.
ښاغلی سیاد وایي چې که چیرې حکومت دغه شرایط پوره نه کړي دوی ګمان نه کوي چې وکولی شي انتخابات په ټاکلې نیټې یعنی د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي په فاریاب ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د شاهین قلو اردو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره ورځ په فاریاب ولایت کې پیل شوي او ډېر ژر به په جوزجان ولایت کې چې هم ویل کېږي هلته د داعش وسلوال فعال دي پیل شي. نور حالې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزي په رپورټ کې.
په شمال زون کې امنیتي چارواکي د داعش ډلې د جنګیالیو د ځپلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو لاپلیدو خبر ورکوي. په شمال زون کې د 209 هم شاهین قلو اردو ویاند نصرت الله جمشیدی عزیز رئیس سره په خبرو کې وویل چې د نوید آته تر نامه لاندې د داعش ډلې د ځپلو لپاره تیر ورځ په فاریاب ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل شول او په پام کې د راتلونکو ورځو کې به په جوزجان ولایت کې هم ورته عملیات پیل شي. د شاهین قلو اردو ویاند د داعش ډلې پر وړاندې پلیدونکي عملیات محرم وبلل او پاړه یې د لانورو روسیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. ښاغلي جمشیدی عزیز راډیو ته وویل چې داعش ډله د افغانستان په شمازون کې فعاله ده چې د سوق او اداري مرکز یې هم د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ ده. د شاهین قلو اردو ویاند وویل چې په شمازون کې به د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې ډېر ژر د چاینیز عملیاتو په نتیجه کې آزادې شي. هغه وویل
اوه کله مو عملیات ما هم اصول دما دارد و بسیار سرعت دما دارد. گروه برنامه داشت به صورت کامل از ولایت شمالی افغانستان که مرکزشان فعلا در ولایت جوزجان مرکز گرفتن به صورت کامل اون از بین بردن
میشن. شاهین قلو اردو چارواکي په شمارزون کې د داعش ډلې د جنګیالیو ترمنځ د خارجیانو خستن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د اتباعو حضور هم تاییدوي. د شاهین قلو اردو ویاند نصرت الله جمشیدی سره له دې چې له کوم ځانګړي هیواد او استخباراتي سازمان څخه نوم وانخیست خو ویي چې په شمارزون کې موجود داعشیان د هیواد له پولو بهر مالي او نظامي ملاتړ ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د داعش ډلې له حضور څخه سر ټکوي او وایي چې داعشیان سره لدی چې د هغوی په سیمو کې ناامني رامنځته کوي او خلک په مختلفو بهانو ځوروي. کله ناکله د افغان دولت له مخالف وسلوالو یعنی د اسلامي امارات د ډلې د جنګیالیو سره هم وسلوالې نښتې ترسره کوي.
خبری مجله اوري ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ما سلامونه درا دو کر کوم ته وایم ک دلته 15000 کور ما جرسی وی دي غیر وکړه خوره انده غاټر بابا نی به خپل جو بو اتا چی ولای کی رپی خو نه وروره د کوچن کی رپی خو نه چاته ور کړی وروره من غنم دی ک کون جرای ک نور خوره کی مو وادی ک لکه وړي وری دي دا چی دا ټول به بل دانو ته په بازارو خسي وروره من به دا ما چې سی باندې ک وروره مو
السلام علیکم زه د روزګان د ولایت مشروان خبره کوم. وروره زموږ پر لارې باندې ډېر مشکلات دي. ماسکر پیسې غواړي لارې په 1000-2000 د خلکو د موټرو سپستان شواکه اسکنزل دیابۍ دغه کې کده لوړو چارواکو پورې زموږ خبر ورسوي تر جګړال عبدالرزاق خان پورې چې هغه هیڅ معلومات نه لري. خلک دوه ورځې جذبې وایي خاطره ولې دوه ورځې یو څه آرامي سي بیا څلورم او پنځم ورځ دغه مشکلات دي. شاجي په ساده د تور کوتله ده را لنج د څور کوتل څخه دغه د ادرس لور پوسټ دغه کوم مشکلات یې مرزيري. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زہ جنیم خبر کوم ال کابل قلی زمان خان نا منگل پاکستان نا دلتا کابل تراغلو او دلتا پکرای کور کی وسو او من کا ہس کلا دغه وس هغه سوی دا سی دو سو ڈالر ورکی او کمبلی ورکی او دا منگ نسو سو پیری ملکانو دا پرچی واقس دے او منگ تا مرستا بلکل اگر نسول دلتا طول لدی ورو را گولا بس هر سیزان تا او احلا منگ تا اس اگر مرستا ونا رسی دا والسلام.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د شکایتونو په بڼه مو د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې پرېښي وو، په دې هیله چې مسؤلو چارواکو هم ستاسو غږونه اورېدلي وي او ستاسو ستونزو هواري ته مټې راونغاړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موسکو له شمالي کوریا سره د امریکا د خبرو د وړاندیز هر کلای کړی او د پیونګ د اټومي وسلو د پروګرام پر سر ترنګلي وضعیت تر رغنداوي وزنې سم لار بلل ده. د روسي د موسکو دغه څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرته له مخکنیو شرطونو له شمالي کوریا سره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. نور حال د ملالۍ بشیر پر پورته.
روسیا وایي د امریکا د نوي وړاندیز هرکلی کوي چې له مخې به دا هیواد له شمالي کوریا سره پرته له مخکنیو شرایطو خبرو ته چمتو وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې هیواد یې له شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو دی. دا د امریکا په مخکنی پالیسۍ کې تغییر شوی چې غوښتل یې پیونګیانګ باید د مذاکراتو لپاره له خپل اټومي پروګرامه لاس واخلي. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له قوله لیکلی چې مسکو د دې وړاندیز هرکلی کوي او دا له شمالي کوریا سره ترنګلي وضعیت ته یوازینۍ سمه لاره ده. خو په خپل بیان کې ریابکوف زیاته کړې چې روسیا غواړي د داسې بیانونو پر لور عملي ګامونه وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبې په ورځ وویل چې دا به پر حقیقت ولاړه خبره نه وي چې له پیونګیانګ څخه تمه وکړو چې د مذاکراتو میز ته د راتګ لپاره دې له هغو وسلو لاس واخلي چې ورباندې یې دومره پانګونه کړې ده. ده وویل چې واشنګټن به په اټومي وسلو سنبال شمالي کوریا نه سي زغملی، خو چې اټومي تجربې ونه کړي نو به امریکا ورسره خبرو ته هر مهال چې دوی وغواړي اماده وي. ریکس ټیلرسن په واشنگتن کې د اټلانټیک شورا د غونډې پر مهال په خبرو کې ویل
Our policy with respect to the DPRK is really quite clear.
د شمالي کوریا په اړه زموږ پالیسی روښانه ده او هغه دا ده چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک سي. دا په سیمه کې د ټولو پالیسی ده. دا د چین او روسیې پالیسی هم ده. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د شمالي کوریا پر وړاندې د ګڼ شمیر بندیزونو ملاتړ کړی دی، خو پر امریکا او جنوبي کوریا یې تور پورې کړی چې په پوځي تمرینونو سره پیونګیانګ پاروي. ریابکوف د روسیې لخوا د مذاکراتو وړاندیز تکرار کړی او ویلي دی چې خبرو ته اړتیا ده او باید په همدې حال کې د پوځي تمرینونو مخه ونیول سي څو پیونګیانګ د تهدید احساس ونه کړي. روسیه تر چین پر شمالي کوریا لږ اغیز لري، خو له پیونګیانګ سره د امریکا په پرتله ښې اړیکې دي. د شوروي اتحاد په وختونو کې مسکو له شمالي کوریا سره مرستې کولې. انټرفاکس په شمالي کوریا کې د روسیې د سفارت د یوې ویاندې له قول لیکلي چې د روسیې یو دفاعي پلاوی د سې شنبې په ورځ پیونګیانګ ته تللی او د شنبې تر ورځې به هلته وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي اروزګان ولایت په سفر کې د دې ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په دې اړه به د ازادي راډیو په سبنیو پروګرامونو کې نور تفصیل واورئ. خو اوس دومره وخت لرو چې عصمت ساروان درته ووایي چې د موټرو په صنعت کې څه پرمختګ شوی.
یوې تایوانۍ کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په څه کم دوو ثانیو کې سرعت په یو ساعت کې سلو کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنۍ د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړې ده. دا موټر چې قدرت یې زر کیلو واټه دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې دوو ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې سل کیلومترو ته رسولی شي چې د ټیسلا تر نوي ماډل روډ سټار تیز دی. کشی موبیلیټی کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې د یو میلیون ډالرو په لګښت یوازې شل مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا د دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړوونکې ټکنالوژي ده. بیټرۍ په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټرۍ یو میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکې انرژي په سلو کې له دېرش تر پنځوس سلنې کمه ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلېدای شي. هر بیټرۍ په پنځه دقیقه کې بدلېدای شي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکار سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی دی. ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. سرور صاحب ښه راغلاست.
نوري صاحب تشکر.